فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار او رویا جاني د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت کوي. نن د فبرورۍ 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. د فبرورۍ 11 په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا خزو ته د علومو، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابرۍ لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پانتونونو خوانځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په روسیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په روسیو کې د یوشت وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورز په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د یو وشتو وزارتونو خپلواک ریاستونو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعات او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو خزو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو زورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې پاړه باندې اسناد افشا شوې دي. خو د ټول څنګه امکان لري چې یو څوک که د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي، یعنی په عین وخت کې یوشت یا 13 وزارتونو او ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکی لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان د نه شوی که له افغانستانه بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کم چارواکی په کې لاس لري او کنه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغې برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی شي په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. میلمانه هم راسره شته. راسره میلمانه د امنیتي د سایبری امنیت په برخه کې کارپوه جمیل باسط، لاس زده کړو راګرځول شوی محصل اسریا خان او همدارنګه شبانه نوری دي. تاسو ټول قدرمن خبرونې ته ستړي مشي، په خیر راغلي. باسط صاحب، پیل به له تاسو وکړو. دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بېلابېلو ادارو غلا کړي او بیا په طالب لیکس کې خپاره کړي دي، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر په کې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خپاره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کې راته تشریح کړي.
ډیر زیاته مننه آباد اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دایمنګ تاسې په هیواد کې یو بیسار اټیک وو زمونږ په نېشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې، او په دا نو اټیک چې دی له نورو اټیکونو متفاوت دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کفاممي د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شول چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډی ډاس یا ډاس اټیک په نامه ونومول شو چې دنیل اف سرویس یعنی هغه قابلیت د کار هغه سل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نه وي فقط هغه سرویسز بندیږي خو دا نه واټه چې ډیر زیات سینسیټیو ملي انفارمیشن یا معلومات خلکو مخته راوصل دا ډیر خطرې حمله وی او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي عموما د دې اټیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر آی ٹی ریموټ اکسس ٹروجن دا د اینڈ پوائنٹس یا کمپیوټرونو ته ډیپلوای کوي رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه وسیږي هغه ته د رسولو نه انسټالولو نه بعد بیا په دې نوه کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټی وي چې ځان خپور کې په هغه نیټورک کې مثال د یو وزارت نیټورک ته د یو ایمیل لارې یا د یو اس بی لارې دا وایرس ورسولای شو هغه بیا په هغه کې خبريږي په هغه نیټورک کې د وزارت مربوط نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوي دي یا سیستمونه هک شوي دا غسې نه ده بلکې دا ډېر یو ماس اټیک وو ډېر لوی اټیک وو چې په لوی وخت اوږد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوي چې مختلف لارې لري کېدلی شي ایمیل فیشنګ شوی ترسره شوی اوسیږي کېدلی شي د فلشونو له لارې دغه وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلی اوسیږي خو د دې رسیدو نه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا آهسته آهسته د هیکرانو کمپیوټر ته لیږي زما په آند دا حمله داسې نه ده شوې چې په یو ورځ کې ترسره شوې نن ترسره شو سبا ټول معلومات لیک شول نه دا اوګد پلان شوې حمله وه او اوګد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هیکرانو ته چې متاسفانه پښته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکي سټراکچر چې دی هغه دومره ضعیف وو چې دغه اوګد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نیټورک نه بار وځي نه کوم نو فایروال لرو نه کوم مانیټورینګ سیستم لرو نه ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن ان ریسپانس منگا التا پر ٹیکنالوجی کے پر سیکورٹی کے لرو چا غبایت انسٹال وی او دا کمپیوٹرونه د مهمو کسانو باید پی سیف وی د مهمو کسانو کمپیوٹرونه باید دا پس عملو نه وساتی متاسفانه دا یو نو تدابیر نشته ده او دا تدابیر
په بخنه سره اساس معلومات څه وای چې دا کار د افغانستان د نه چا کړای کنه له بهر نه امکانات شته
دا په هر حالت کې امکان لري کیدلې شي بهر نه وي کیدلې شي اننه د افغانستان نه وي ځکه دا کم لوکل اچک نه دی چې کم وایرلس وای فای د هک شوی وسیږي یا لوکل ایریا نیټورک د هک شوی وسی دا کیدلې شي چې بیرون څوک نه او دا لینکونه ورسېدو ته او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالي له وجې اویرنس چمنګ ورته وي هغه موجود نه وي نو بیا دو مختلف سافټویرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي که په یو وزارت کې یو کس دا اجازه ورکړله بیا وایرس کې کچې ته وام وی ټایپ د کوډ داسې وي هغه بیا دا قوت لري چې په نتورک کې خور شي او دا ډاټا بیا په قرار کاپي کی د دې لپاره موږ مختلف حل لارې لرو چې یو نو امپلیمنت شوي خو زه یو بل غلط فهمي چې اوس موجوده دا غدا ده چې کېدلی شي د دننه اداراتو کارمندانو دا کار کړی اوسي یا چاته ډاټا ورکړل شوی دا بالکل ټیکنیکلی فیزیبل نه ده او لوجیکلی فیزیبل نه ده دا هیڅ امکان نه لري چې دومره یو اداراتو ډیټا دې یو اداراتو کې مختلف کسان دي ناست یا ډیټا دې راټول کړي بیا دې یو ګروپ ته ورکړي بیا دې هغه خور کړي نه ډېر غټه ډیټا وه 500 GB ټیکس ډیټا بیخي زیاته ډیټا ده دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلایمنت لاري اوګد وخت ټوله شوې ده او خوره شوې ده چې دا د بیرون نه هم کېدلی شي او نه نه هم کېدلی شي دواړه حالات هم
بس څه کله چې بیا دغه ډیټا انتقالیږي بل کمپیوټر ته ترانسفر کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل دی اوږده پروسه ده داسې څه نښې د یو چا په ټلیفون کې یا د یو چا په کمپیوټر کې ښکاري چې هغه ته وښایي یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستا له کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کوي داسې څه علامې شته څه نښې شته چې یو څوک پوه شي
بالکل موږ دې لپاره قوي پلیټ فارمونه لرو. تیر کال کوم یادېږي کراؤډ سٹرایک چې په دې کې ډېر مشهور و، هغه ایئرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ له وجې هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي. ان پوینټ چې دی هغه هغه ساری کوم مسله وي هغه ته رپورټ کوي، مانیټور کوي. متاسفانه یمنګ وطن فعلاً یمنګ نظام دې له وجې هغه ټکه دا باور نه لري د رسمیات له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي، نو دې وجې نه موږ دا سولوشنونه خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دویمه حل لاره دا ده چې اوپن سورس ټکنالوژیانه استفاده شي، چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري، هغه د چا نه د اغېستو رسمیات ضرورت نه لري، خو اوپن سورس ټکنالوژیانه بیا تخنیکی کسان غواړي، تخنیکی قشر غواړي، تخنیکی انجینران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما په 95% کسان وتلي دي او نور ملا هڅه کوي چې ووځي تخنیکی کسان. نو دا یو نوی قرارداد خو چا سره نه شو کولای رسمیت نه لرو. دویمه نوی دا ده چې تخنیکی انجینران د اوپن سورس ټکنالوژیانو نه استفاده وکړي، هغه لپاره انجینران په کار دي کوم چې زمونږ افغان انجینران زیاتره له هیواد بهر وتلي.
همدغه ستونزه که یوازې په نجونو ورټوله نه کو، نن د فبروري 12 د په ساینس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ ده. که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راواخلي، هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي، پوهېږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي، دا سیستمونه څنګه وساتي، په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي، په دې برخه کې اوس مهال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي، موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او پوهنځی لرو، ستاسې په اند باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې یو څوک ترې فارغېږي وکولای شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکاروي او اسناد وساتي؟
خې پښتنې دا اشاره وکړه، واقعا انجونې چې دي په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. کته چې د ټکنالوژي هغه اساسي پایا وګوره، پروګرامینګ لانګویج، هغه کوډ چې لیکل کیږي، هغه لومړنی لانګویج چې دا هغه د یوې میرمنې لخوا ډیزاین شوی دی. کله کله دا ټکنالوژي کې بعضی خلک وایي غفم لګی چې دا ډیر سخت دی ځکه چې میرمنو ډیزاین کړي، خو واقعیت خبره ده چې د ټکنالوژي بیس چې دی هغه اساس د پدې نړۍ کې شته، د پروګرامینګ لانګویج ډیزاین چې دی هغه میرمنو ترسره کړی دی، ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دوه حالت دی، یو په جمهوری نظام کې موږ څومره د میرمنو نه استفاده کولای شو په ټکنالوژي کې، څنګه روانو کاغذ موږ نن ورځې باس نیوي، یو اوسنی حالت. اوسنی حالت خو تاسو ته بیخي معلوم دی چې دول زده کړو منع دي، او زه دې شاهد ما چې موږ په افغانستان کې ډیر ښه سافټویر انجینران د ټکنالوژي برخه کې خویندې درلودلې، ډیر لایق خویندې وي، هغه ډیر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الہی ورکړه ده چې فیمیل طبقه ته یا د میرمنو طبقه ته الله پاک ورکړي چې ډیر ډیر حساس وي، ډیر وړو نقطو ته متوجي وي، او دا هغه څه دي چې میرمنو سره دا قابلیت شته ده او کولای شي ډیر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګه قوي سارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یاد هغه اوس چې کمپیوټر ساینس پوهنځي روان دي، نجونې خو پرېده د هلکانو هم هغه سویه ډیره ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لویه برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلي دي، د کمپیوټر ساینس پوهنځي د پولیټکنیک استادان بیرون وتلي دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه راوخلې پوهنتونونه او دغه د کمپیوټر ساینس پوهنځي، نو زیاتره استادان بیرون وتلي دي دا اوسنی تحول نه بعد. د دې ترڅنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودله، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمیل برخه کې د ریبوټک ګروپو چاغو خیر اثر ورنه درلودلې، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتلې، نور هیوادونو ورته زمينه سازي کړې ده او هغه لپاره فائدہ کوي، دغه کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغه سي دغه طبقې د نشوالې د انجینرو د طبقې په ټکنالوژي او په پونزیو کې د کموالي له وجې بالکل زمونږ هیواد په عمومي پوسچر د ټکنالوژي باندې منفي اغېز درلودلی شي، او اوسنی وضعیت بېخي د نړۍ د یو هیواد په توګه د منلو نه دی. که چېرته یو سالم نظام حاکم وي او موږ د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې اوس د ټکنالوژي سره روان دی دا د منلو نه دی.
بس څه مخکې لین چې زه د انجینر ته ورشم، له دوی نه د دوی د علاقې په اړه باندې چې څومره دوی له ساينس سره لري وپوښتم، دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کیږي، وزارتونو باندې کیږي، تاسو په دې برخه کې پوهیږي، فکر کوي طالبان د افغانستان د نن په وزارتونو کې پخانی کسان کترنه وباسي، دوی دومره ظرفیت لري چې په راتلونکو کې د دې ساتنه وکړي، او که چیرته ساتنه ونه کړي په فکر مو بیرته به پخانی سیستم ته ستانه شو، چارچای به په قلم او په کتاب او په کتابچه راټول شي؟
ګوره، ټکنالوژیکي سیستمونو کې درې پړاو دي. یو ډیولپمنټ دی، یو مینټیننس دی، یو سکیورلی ساتلې دي چې هغه سکیورټی وساتلې شي دا انفراستراکچر. که پخوانی کسان لري شي چې اوس ډېر لږ پاتې دي، که هغه تاسې لري کې نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارت کسان مدرسو کې لوی شوي دي یا هغه ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم کی لوگ ڈیر بلد دی اور لوئی نہ لوئی آگا املا و انشا بھائی او یاد ریاضی آگا بیسک فارمولی بھائی نو لمڑے برخا چھ دو باپا کی بالکل فیل وی آگا دا نیو سسٹم انو جوڑا اول وی چاگی کی با بالکل فیل وی دو ایم دا مینٹیننس
پا بخینے سر دا سسٹم انو چھ جوڑی گی دا با عموما پا پانتونون کی جوڑی گی حدف مدادا چھ پا پانتونون کی کم محصلین چھ دی یا کم کسان چھ پا دی برخا کی نواوری کی دوی با دا برخا بیخی فل چھ گی
بالکل پوهنتونونه دان او کسان ټرین کوي، بیا غو راځي اداراتو کې مقرریږي که هغه خویندې وي که ورونه وي، دا سیسټمونه جوړوي نوي ضرورتونو. لکه یو ساده مثال زه درته وایم، موږ د تثبیت هویت په نامه یو سیسټم درلودلو په ایس آی ملي کې، د هغې سیسټم جوړوونکي ټول انجینران افغانان ول، د هغې ټیم لیډ د کابل پوهنتون استاد او د کمپیوټر ساینس پوهنځي چې اوس فکر کوم له هېواده بیرون وتلی، دغه ټوله پروسه افغان انجینرانو شاگردان په افغانستان کې وروزل شول، سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه به د چا تذکرته چې کول د نړۍ هر ګوټ کې معلومېده چې د افغان دی کنه دی. د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمې د هغې مینټیننس دی، چې یعنی کله دا انجینران دا سیستم جوړ کړي د هغې چلول، هغه انجینران افغان انجینران نشته، د هغه سیستم اوس ډاون دی. نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته چې بیا سیستمونه چې پخوانه جوړ شوي هغه مینټین کې وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورټ چې هغه ډېر هغه اساسي برخې هغه وخت کې د قرارداد په واسطه جوړ شوي، یو څه وخت به دوام نور وکولی شي که اوسني د تیر نظام خلک تیر وباسي، هغه لږ چې پاتې دي شاید هغه دوام به ډېر اوږد نه شي. او درېمه برخه امنیت دی، د دې ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا د هغې امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو، اوورال افغانستان کې سایبر سیکیورټي کې کسان مونږ کم لرو، او بیا د اوسني نظام نه دا تمه کول دا بلک سخت شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را سره اوسې. موږ سره دوه نورې قدرمنې میلمنې، سریا خان او شبانه نوري هم دي چې د دواړه له زده کړو راګرځول شوي. سریا جانې، په پیل کې تاسو ته راځم. عموما هغه څه چې موږ اورېدلې دي په ټوله کې داسې یو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژۍ سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ورنه پوښتنه وکړې په ځانګړې توګه چې ماشومان وي، غواړي په آینده کې څه شي وایي، غواړم ډاکټره شم، ستا په نظر باندې چې تاسو خپله حقوق لوستې دي، څومره نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولی شي په ټکنالوژۍ کې کار وکړي، زده کړې وکړي؟ ستاسو په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ یې خوښ کړی، تللی وي، کمپیوټر ساینس یې ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساینس ویله، هغې ته به ټول همدغه ویله چې انجینیر نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي، نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخکې لاړ شي، یعنې په دریم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پوهنځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یوه مفکوره شته چې انجینې، یعنې داسې دوی فکر کوي چې انجین نه شي کولی په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي، حالان چې ټکنالوژي ډول یعنې انجینر کې هلکانې کولی شي په کې پرمختګ وکړي. په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې که چېرته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړی وي، په څنګ حیاتمن یو مېرمنه هم شته دی، خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړې دي، هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټی چې موږ ورته وایو دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که نجونې که سړی هر څوک شي، نو که دغه اپورچونیټیز دغه فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو نجونې هم کولی شي چې په ټیکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټیکنالوژي داسې خو یو علوم نه ده چې په ژوند کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولی پکې پرمختګ وکړي. نو که چېرته موږ طبابت لوستلی شو، انجینیرینګ لوستلی شو، نو ټول پونځګانو کې زده کړې کولی شو، نو په ټیکنالوژي کې هم موږ ظرفیت لرو چې پرمختګ وکړو. نو د اپورچونیټیز او د فرصتونو برابرول دغه ضروري ده. او دا چې واقعا دا خبره واقعا د کمپیوټر ساینس کې او اقتصاد کې انجینې به حد ډېر کمې په ټول صنفونو کې زیاتره وخت موږ شاید حال وو په خوا کې چې کله موږ پوهنتون ته تلو یو جنۍ یا زیات نهایتا دوه کسان یا درې کسان به په یو کلاس کې وو. نو دا ټول د فرصتونو باندې دا خبره چې دوی ته بیا فرصت نه برابرېږي که چېرته زده کړې موقع زیاد و د کار لپاره زمینه نه برابرېږي یا که کار لپاره زمینه برابر شو هغه فیلډ کې بیا دوی ته وایي چې تاسو تجربه نه لرئ. خو زیاتره په افغانستان کې د کار لپاره هم زمینه نه وي، نو زیاتره نجونې بیا دوی ته زړه نه خلکوي چې په دې فیلډ کې لاړ شي او دغه زده کړې وکړي. نو دوی بیا طبابت ته مخه کوي، نور پونځګانو ته ځي. نو همدې لپاره چې دا زیاتره زیات دلسر چې موږ وایو د دې زده کړې نه دلسر کېږي.
مننه. څه فکر کوي که څنګه په ټولنه کې ستونزه دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لري یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نه شي کولی یا که کولی هم شي نه غواړي دغې برخو ته ورشي. اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي، یو څه آنلاین امکانات شته، کوم کسان چې انټرنیټ لري، ټلیفون ته لاسرسی لري، کمپیوټر ته لاسرسی لري، ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولی شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي. اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي، ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې هر شی په آنلاین توګه باندې وګورئ چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي، په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوتې کارونه یې اسانه کړي، کله مو ترې ګټه اخیستې؟
زیاتره وخت فایده ځانی وګورئ. دغه یو موبایل چې زموږ په لاس کې ده، موږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې موږ پوهېږو چې دا څه رقم استعمالېږي، دا څه رقم ترېنه ګټه واخلو، دا خپله یو ټیکنالوژي ده. کمپیوټر موږ کمپیوټر ته لاسرسی لرو یا د انټرنیټ نه استفاده کوو، دا خپله یو ټیکنالوژي ده چې موږ ترېنه استفاده کوو او پرې پوهېږو چې موږ څه رقم ترېنه ګټه واخلو. نو د کومې ورځ نه واقعا چې دا طالبان راغلي دي او د پوهنتونونو دروازې خصوصا چې بند شو، نو زما ډېر زیات سرچونه کړي دي. ګوګل کې تللی یم، په یوټیوب کې تللی یم، سرچونه مې کړي دي که آنلاین سکالرشپونه دي، که د اروپایي دي، که آسیایي هېوادونه دي. ما غوښتلی ده چې دوی ته اپلای وکړم، ډېر زیات لینکونو ته تللی یم، په بالاخره وتوانېدم. په دې دونه لټنه کې په لټنه کې هغه وایي که نه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاسته دتمن راځي. نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده، او په کې کامیاب هم شوم. اوس مې درسونه شروع دي او کولی شم په کې آنلاین زده کړې وکړم. دا هم یو ټیکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده، ترېنه مې ګټه واخیستله. نو اوس نجونې چې په کور دي، د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او په کې انټرنیټ شته، د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي. آنلاین کورسونه هم شته دي، آنلاین زده کړې هم شته، کلاسونه هم شته. که چېرته دوی وغواړي دوی ته اپلای وکړي، که اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي، یو کس نه پوښتنه وکړي یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې څه رقم ورته اپلای وکړي، نو دا ټول طریقې ورته راځي. زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده، په موبایل کې هم کېږي. خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي. نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته، نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي.
بندنه کور ودان سره تاسو بیرته راګرځم. شبانه جان هم راسره شته. شبانه ته هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. شبانه جان، تاسو راته وایست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعت جوړوي، په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي، ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي، د خوله لرې پرېږده چې هغه ورنه زده کړه وکړي. تاسو چې خپله کورنۍ کې یاستئ، ټلیفون لرې، دې ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده؟ که یو نجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټیکنالوژي وکاروي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې، دا څه ستونزه نه ده؟ کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده؟
سلامونه اغلې سیالتات اوریدونکو ته، سمه ده چې ټول غوړو جوړو. واقعا چې دا ستونزه ډېره پېښېږي، ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مو لیدلې دي. د کوم نجلۍ په نوم ټلیفون وي، نو دوی ډېرې یو عجیبه فکر ورته پوهېږي دا تلیفون دی نو دا په لارې وباسي دا هغه څه کوي چې تشویقوي اما برعکس یو انسان چې وګوري ځان په هره لاره باندې پرمختیا وکړي یو لاره ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي د دې لپاره بیا تر ټولو ښه لاره د ټکنالوژي ده چې کولی شي هغه وپوس هغه چې تلیفون دی اما کمپیوټر دی چې موږ کولی شو انټرنیټ کولی د غونه زده کړې وکړو د یو خپل دوستانو سره نږدې اړیکې ولرو د ټکنالوژي په څیر کې ډېر ارزښت لري خو زه څه ووایم د تاسو نه زموږ په اوسنۍ کې لکه چې که هم څو نړۍ ډېر پرمختګ کړی دی خو په تاسو نه زموږ خلک ځینې اوس هم د پخوا په څېر دی دوی فکر کوي چې د یوې نجلۍ سره په لاس کې تلیفون وي دا به ډېره خرابه نجلۍ اوسي خو برعکس ستاسې سم نشته چې تلیفون ولري چې درس پکې وایي چې د ستونزو سره انسان مرسته کوي هغه دوا شي مخنیوی دی نو سره څه مرسته کوي موږ کولی شو دغونه پوښتنې خپل خبرې ورته وکړو نو ټکنالوژي ډېر ښه شوی دی او انشاءالله زموږ د خلکو فکرونه هم تغییر وکړي
مننه شبانه جانې تاسې زه تاسې بېرته راګرځم خو د لږ موقعیت مو بدل کړئ ځکه ستاسې غږم که ګوشي مو ایښي وه هغه لرې کوي همداسې ټلیفون غوږ ته ونیسئ چې غږ مو لږ سم راشي باسط صاحب که تاسې راته ووایاست مخکې لدې نه چې تاسې پروګرام ته راشئ تاسې یو لینک ما ته استولی و په هغې کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه وه چې هغه هم پکې لیکلی چې دا نشي موندل کېدلی دغه مطالب چې حق شوي دي معلومات چې حق شوي دي د طالب لیکس لخوا او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کیږي په انټرنیټ باندې د دې توپیرونه څه دي کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات دا په دې معنی چې دا هم حق شوي ده او معلومات کیدای شي بل ورځ خپاره شي کنه دا په بل معنی ده
بالکل نن سهار د دلاران چې پنشر پنامه د زنده‌باد احمد پنامه دغه سي یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایت باندې راغله او بیا له ګروس سب ویب سایت کنټینټ ډاون شو ډاون معنا جنرال اف سرویس چې هغه خدمات وړاندې کوي هغه بند شي هغه ویب سایت د لاسرسي نه کیږي دینو حملو کې منګه معلومات ته لاسرسي نه شو پیدا کولای بلکې واز یو تاوان رسو مقابل جانب ته دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نه وي یعنی عوام نشي کولای وی ګوري هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی او د ادارې لپاره دا د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وی چې نشي کولای خپل غاګ یا خپل معلومات چاته ورسی یعنی یو څوک اتا خپل ټاپ کی یعنی مطلب دا ویب سایټ بند کا بس ایسوګ هم نشي کولای چې وی ګوري کته نو داران دي کوم خلک دي نو په دې نو حملو کې بیا حساس معلومات نه سیستم باندې شروع وایستله دا غیر لپاره خپل د حساس معلوماتو لپاره مونږ خپل حمله لرو لکه خو مثال دا څورې دوران دي چې د مالویر ګین چې دا اکسس تر لاسه کړ ټروجن ډیپلوای کړ د مختلف وزارتونو ته او زه لا په دې قضیه مې چې اوس په ماغه حمله جریان لري ځکه نه وي ډیټیک شوی همدارنګ اسکیول سټرکچر کوئری لانګویج انجکشن په نامه یو اټیک لرو چې هغه معلومات بیا راوباسي اکسسس هم معلومات باسي اسکیول هم معلومات او بخي اکسسس کې مونږه مس انفارمیشن ډسپلی کولای شو مقابل جانب په ویب سایټ کې او اسکیول انجکشن کې به هم معلومات راوستلی شو نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې او هغه داسې کوم معاملې نه و چې هغه په نتیجه کې د حساس معلومات راوځي
بیا دغه حمله کې پاتې ورسیږي څنګه مخ نیولای شي د حملې یو او کوم معلومات چې لاکه په خوا په دې پاڼه کې و هغه بیرته راخره کیږي کنه هغه ور سره لمنځه دي د ډول حمله سره
هغه بیرته راخره کیدل شي د هغه لپاره تخنیکی سولوشن یا حل شي موږ هغه ته لوډ بیلانسینګ وایو مطلب د ډاس اٹیکونو کیسه چل کیږي کتاب پاڼه باندې په زرهاو ملونهاو وختنی راځي کتاب هغه سرور چې د مونږ په ټکنالوژیکي لحاظ به تشریح کوم سرور هغه د جواب ویلو قابل نه وي ډیټا دې موجود وي هر څه په خپل ځای وي خو جواب نشي ویل نو ورته وایي چې تاسو نه هغه سرور دا جواب ورکړي چې زه نشم کولای تاسو جواب درکم ځکه زیات ډیر زیات ریکوستونه راشي ډیر زیات غوښتنی راځي او دروازه غوښتنی وي د سینې چې ډیر انسانان ورته ناشتي نو دې له وجې نه اتا معلومات داون کېږي سرور د جواب نه وي بغیر لدې چې پکې ګوتی وهل شي بیا دوباره چې فعال کوي هغه لپاره مختلف حل لري بل سرور ته وړي فعال کوي او یا تاسو لوډ بلانسینګ کوي هغه سرور مقوي کوي او هغه مخ کې لوډ بلانسر لګوي بیا تفعیل شروع کوي
تاسو د مخکې موضوع یاد کړ چې مس انفارمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ساسې د پیج مو حقي د غي انرشپ اخلي بیا کولای شي په لکه پوسټونه وکړي د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولای شو د فتن چې دا کار ودرو او کله چې و مدرو د دائم لپاره ممکن د خپل مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حق شي بل څه ګور باندې پوسټونه کوي دا کس څنګه د دې مخنیوي لشي او راتلونکي ګوګل محل لپاره څوک چې امنیت خوندي وي
بالکل دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچې تمنګ ہے کې ګو زمنګ صفه کنټرول بل چاته زی نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو هر چیز تر موږ باید دا مسله ریپورت کو مربوطه ادارې ته که ایکس پانه ای که فیسبوک پانه ای که ټیک ټاک ای کار شو کی دوم ریپورت چې لکم ځای کو باید هماغه موبایل یا کمپیوټر وسی چې موږ مخکې استفاده کړی دی مخکې لدی چې هک شو موږ چې استعمال کړی اخیری 15 ورځو کې چې کوم موبایل یا کمپیوټر موږ استفاده کړی هماغه باید استفاده شي دریم باید موږ هغه انټرنیټ استفاده کوو چې د هک نه مخکې موږ استفاده کوو کاغذ سیم کارت او کاغذ کم وای فای وو هغه باید استفاده کوو او سلورم باید موږ افیشل سپورټ ته ایمیل ولیکو چې زما دا مس یوز کیږي پینځم کچیرته تاسو داسې وجه سره مخ کیږي نو ښه لاره ده چې هماغه صفحه باید ریپورت شي ترڅو ډاون شي موقتی یعنی که تاسو لس ریپورټ شل ریپورټ یو نو ریپورټ وکړي لکه زما لس ملګری دي ټول یو خبره کو فیسبوک ته چې دا صفحه هک شوې ده نو لس کسان شل کسان چې یو رقم ریپورت وکړي د سینا چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک به وایي نه ټول به په ریپورت کې یو خبره کوي په یو خوله به شل 15 ریپورت وکړي نو هغه صفحه موقتی ډاون کېدلی شي بیا تاسو هغه مس انفارمیشن نه مخنیوی کېدلی شي
او بیا دولتي ادارې کې توپیر څه وي مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چي ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کنسپټ د امامخ کې د ایکسس په نامه افیکټ دی یا کاری کې څه کیږي دغه صفه ویب پانه چې موږ مخته راځي د دې تر شا څه کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوصل کیږي فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت زه هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کې چې د پانو کې کمې موجود وي ولنربیلیټیز موږ ورته وي ولنربیلیټی موجوده وي بیا دا اټیک کېدلی شي که هغه موجوده نه وي نشي کېدلی نو دې لپاره چې دې مخنیوی وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایر والې ولرو دغه ډېر کارونه چې هغه باید ترسره کړو د تخنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شجونه موږ سره نشي واقع کېدلی
بس سب څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړل دینه ښکار چې ډېر مسلکي کسان چې هغه په ایټي باندې پوه شي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلی شو په دې باید پوه شي تر څو وکولی شي دغه ډول معلومات یا صفحې حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیک سپاره کړي او خپاره کړي دغه وضعیت ته په کتو باندې اوس کرته وي د دې امکان شته چې مثلا دا به یو دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي داسې مسلکي کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکولی شي که د طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي که نه اتمن دغه څه چې تاسو وایئ د په کتو باندې خو داسې ښکاري چې له افغانستانه بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی دی
او کېدلی شي دا یو کس هم د عملی ترسره کی او ګروپ هم ترسره کی یو کس هم کېدلی شي انافو خیر وی داسې کنټینټ ولي کی په اداراتو کې بلد وی چې خپل ټروجن د اداراتو پورې ورسي نو کمپیوټر په دینه پويږي چې مان لاس کس استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي او کېدلی شي یو ګروپ وي په ګروپ کې یو کس خد لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بی وړلو قابلیت لري بل کس د اٹیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپی شکل هم کېدلی شي موږ افغانستان کې بالکل هکران لرو موږ په تیر جمهوریت نظام کې ډیر خلک وروزل شول په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هیوادونو ته چې تللي وو هلته پاتې دي موږ ډیر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه سه هیواد ته واپس رانغلل او سله هیواد ووتل نو کېدلی شي دا د نظام مخالفو کسانو کړي اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو او کېدلی شي چا شخصي وغدوي دا کار ترسره کړي خو په کومه سویه چې دا اټیک دی ما ته نه ښکاري چې د شخصي وغدې او د یو کسي دغه هیکر کار اوسېږي دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پوره حوصله ورته شوی ده ځکه عموما موږ انډیویژوال هکران چې هغه که یو میاشت په یو پروژکت او په یو ټیک باندې کار وکړي بیا د سبا ورځې خرچنه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي نو دې اټیک نه تیریږي خو که چېرته ګروپي وي سازمان یافته وي نو هغو ته خو پیسې هم راځي انکم هم راځي او ډېر په حوصله سره دې اټیک ته ادامه ورکوي او دا داسې نه وي چې نن یو کې او سبا نتیجه ورکړي دا په اوږد وخت کې نتیجه ورکړي نو د دې ډیټا لیکېدل او دې ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماؤنټ ټولېدل چې دي دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري.
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوي دي بیرته خپاره شو د دې بدل کې هکرانو پیسې مه اخیستي؟
ګورې بالکل که څوک یو څلور پنځه کسه لس کسه په دې وګماري چې زه تا ته یو لک ډالر درکوم ته ماته هر نه واټیک چکې ماته وکه او ماته مربوطه معلومات لاسه راوړه نو دا هسې هم کېدلی شي موږ په ډارک ویب کې ډېر هیکران موږ کرایه کولی شو موږ ویلی شو ډارک ویب یو بله دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې هغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي ټول دادو گرفت کیږي من کولای شو هغلته اعلان وکړو چې زه غواړم د افغانستان ډیټا ته لاسرسی وکړم که څوک یي ماته دا کار وکړي نو هغو شل زره ډالر یو لک ډالر پنځوس زره ډالر غواړي او دا پروژه دې اخلي کیدلی شي څوک فکري اوسېږي چې د دې شته ادارې خلاف وي او معاشونه اخلي مشران لیډ کی او چینلایز کی او دا کار ترسره کی کنی هسې عادي یو په یوه کم هیکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغې ته فایده نه وي نه فاینانشل فایده وي نه فکري فایده وي نو هغه یو په یو خپل وخت دغسې څوک نه ځای کوي.
یعنی دغه پنځوس جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی ده سازمان په دې بدل کې به څومره روپۍ هکرانو اخیستي وي؟
شاوخوا پنځوس جی بی ده او زه لا اوس هم په دې لږو ډېر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور را روان وي ځکه هغه د طبیعت ته د اټیک په کتلو سره زه دا ویلی شم زه فعلاً دا خبره مطلق نشم کولای دا ډیر آزاد بازار وی کچې ته په ډارک ویب کې دا ډیل شوی وی دا ډیر آزاد بازار وی چې څوګي په 100 روپے جوړامت کې زه ته یو ساده مثال وایم موږ په 2019 کې د ولسمشرو ټاکنې وی په افغانستان کې او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا دا اعلان تر سره شوی او کچې ته چا د انلاین رایو منګال ته بایومیټریک رایه درلودلې په 2019 انتخاباتو کې دا پروسه چا ټکنې کړله نو موږ دېرش زره ډالر ورته ورکوو په انعام په توګه یعنی هیکرانو ته دا اعلان شو بیا که څوک د آفر اکسپټ کې بیا راځي کار کوي په هغه وخت کې دا رپورټ راغی موږ ته د زه انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کوو بیا په هغه کار وکړه نو دا مختلف وي آفر یې ښودل کېږي په ډارک ویب کې خو دا حمله ماته فکری غوندې حمله په دغ کاری د ادارې خلاف حمله په دغ کاری چې دې کې زیاتره د 2022 ډاکومنټس دي بیا غین او ډیټ ډاکومنټس یعنی کافی حوصله شوې ده کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یو ورې ترانسفر شي د افغانستان انټرنیټ ډېر سلو هم دی دې انټرنیټ ته ترانسفر ایدل او بیا دو ښه منیج کول او خورول نو ما ته ښکاري چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزې له وجې شوې چې د ادارې سره یې څه وویل
اوس تاسو مخکې وویل چې د دې حملې ته په کتو باندې داسې ښکاري چې کېدای شي د دې هغه بله مرحله هم را روانه وي او کېدای شي د حمله لاندې وي درېدلې خو یو خبرتیا طالبانو ترلاسه کړه چې داسې په سیستمونو باندې برید شوی معلومات لیک شوي دي اوس دوی کولای شي د حمله ودروي چې راتلونکي کې داسې ونه شي که هغه هم ډېر مسلکي کسان ته اړتیا لري چې دا ډول حمله ودروي
بالکل د دې حملو ودرول ډېر اسانه وي خو تاسو خبره مسلکي کسانو ته اړتیا وي دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او د دې مخنیوي دی کې ځکه د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا د دې ټولو په یو نتورک کې راوړل هغه ټولو سیکر کول دوباره دا غینا ریکوري کول دا د یو مسلکی ټیم کار وی چې هغه فورنسیک وکي منګه د دې کله چې حمله وشي دا غي ډیجیټل فورنسیک کوو چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کوي چې دا شروع شوې لکم دي نه دا کم نه ودا او بیا غي ټریټمنټ کوي یا غي علاج کوي چې دوباره دا شی تکرار نشي نو زه چې اوس ګورم فعلاً څومره چې معلومات لرم ما مختلف وزارتو ته تل کار کړي متاسفانه اوس په داسې کم تخنیکی ټیم موجود نه وي کسو اوس دغه فشار له وجې که څوک په لوړ قیمت سره دوه پیدا کی یا بیرون نه راوړي یا په زور پیدا کی نو بیره مثلا
بس څه د تخنیکی بحث به یو څو نورې پوښتنې مې سره شته، هغه بل تاسو وروسته وکړم. خدا مخکې ما لنجونو نه د افغانستان کې د فرهنګ پاړه باندې وپوښتل چې دا ستونزمنه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اورېدونکي موږ ته کله چې زنګ وي شکایت کوي وایي چې دغه وروستۍ ټکنالوژي چې راغلی پرمختګونه چې شوي ځوانان ټول ورځې موبایل لاس کې وي او خپل وخت پکې ضایع کوي. دغه ډول فکرونه په ځانګړې توګه د افغان نجونو په اړه باندې په ټولنه کې شته ده، او ډېر وخت نجونې نشي کولای په ازادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري، یا که چېرته اجازه هم ورکړي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي چې نجونې نشي کولای ورته لاسرسی پیدا کړي، حتی هلکان یې هم نشي کولای. که دغه اقتصادي ستونزې فرهنګي ستونزې سره ګډې کړو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شاته اوس داسې سیستمونو ته چې دولتونو به ساتل هغې ته داخل شي ډیټا راوباسي، ځوانانو ته څه وایي په ځانګړې توګه کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤولې دي چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي، که هغه نجونې دي که هلکان دي چې دوی وکولی شي دغه خپل اسناد ډیټا چې لري د هغې امنیت حداقل وساتي؟
بالکل ښه پوښتنې ده، اشاره وکړه. زه ډېر وخت داسې مواردو سره مخ کېږم چې زمونږ تاسې خویندې ډپریشن ته تللي، حتی خودکشي ته لاس اچوي، چې دوی یو عکس وتلی په سوشل میډیا کې. مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوي دي او زه غواړم دا ډاون کړم، او دا موږ لپاره ډېره غیرتي مسله ده او فلا او فلا. او نو اولنۍ خبره ما ورسره دا وه چې ګورې مامي تاسو خپل خور سره زور جاتی نه کار وانهخلي. دا یو ډیر موږ په یوشتمه پیړۍ کې وسیګو او د ډیټا د کورنۍ اکټنو لیکیدل دا یو عادي خبره ده. لکه ذهني په ذهني توګه ومنو که څو خپل ودونو کې خوخیو کې په نور مراسمو کې کیمرا پریګدي، نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور اکټونه یو ورځ وتلی شي. اې دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو. لومړنۍ مسله چې دا هغه د تعلیم ده. کله چې موږ نسل وروزو کاغه لکان دي کنجون دي او تعلیمي کړي اوسيږي، کلم دغه سي اشتباهات نه کوي ځکه هغه اپشن چې دوه کلیک کوي پاغي باندې کويږي. مثال په ډول زه چې ډیر زیات ورسره مخ کېږم په خپل واتس اپ او سناپ او نورو سوشل میډیا استوريانو کې مېرمنو یا فیمیل طبقې چې ده خپل کورنۍ عکس بغیر دې چې پوښ کلیک کړي یا چولي بیا غي نه څوک سکرین شاټ اخلي څوک سره کم سره کم سوی استفاده کوي. یا د بل مثال درته وایم چې بغیر لدې چې موږ خویندې دغه درک کی چې دوه عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنۍ وته دی یو الګ سره شریک کی یا بل خپل ملګری سره شریک کی، فیمیل ملګری سره شریک کی، هغه بیا بل چاته ورکی بل چاته ورکی، یو وخت دینه مسله جوړ شو بیا حتی د بلیک میل ښکار شي. د ټولو حل چې ده دوه نقطې دي. لومړی مرته ویل تعلیم ډیر زیات مهم ده، ترېم حوصله او د دې عصر کې اوسېدلو خپل توانونه ذهني تور منل، خپل رواج الګ زرا کلچر لګ اپډیټ کول. کچیر ته احیانا زما د خور لور یا وکس د پاسپورت لپاره یا بل شي لپاره استلوي یا د بل چا په واده کې استلوي دا وځي په سوشل میډیا کې یا بل ځکه، نو دا د غې د مرګ باعث نشي، دا ځان د دومره شرم وار و نه ګرځول شي چې هغه ژوند په تریخ شي. هغه لپاره خپل تخنیکی حلونه لرو مونږه. سټاپ ان سی آی آر په نامه اورګنایزیشن د ټول سوشل میډیا پلیټ فارمونو سره کار کوي، کومه چې د انجنونو او نو غواړي چې انټرنیټ کې خور شي ته به هغه هلته رپورټ کوي، هغه تا کیس اوپن کوي، د پاس له یو څو ورځو مراحلو څخه هغه کیس دی اخلي او هغه عکس چې دا کلم په سوشل میډیا کې خوريږي دوی اتوماتیک ډاون کوي ډیلیټ کوي.
یعنی حل لارې ورته شته دي. سورای جان که تاسو راته وایست دغه وضعیت په کتو باندې چې په افغانستان کې یو څه فرهنګي ستونزې د افغان نجونو په وړاندې شته دي او اوس تعلیم هم نشته، دا چې دوی وکولی شي تعلیم وکړي، او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه دا ډېرې جدي دي، په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې که څه هم په ټلیفونونو کې انجونې عکسونه اخلي یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واټساپ سټوري یاده کړه چې په دې کې ږدي، خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې د لپاره د دې کار مخه ونیسي، بېخي نجونو ته ټلیفون نه ورکوي. ستاسې په اند باندې حل لار څه ده په دې برخه کې؟ کورنیو ته باید نجونې څه ووایي، نجونې خپله څه وکړي چې هم دوی وکولی شي ټلیفونونه وکاروي، دغه نوي عصر نه خبرې شي، او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه هم یو څه په ځای کړي.
مننه فایده جانې خو واقعا بسيطه ډېر ښه شي ډېر ښه موضوعات اشاره کوي او دا غینه د دستوري خوده خبره ده واقعا زمونږ ټولنه کې زیاتره انجینری په دې کارونه باندې اختیاري ستوري لګي یا هم دوستان سره څنګه باسي بیا غو دوستان چې دا ورته مشکل جوړي زه به دا ومه چې دې حل لاره زما په نظر دا چې زمونږ په ټولنه کې دونه پرمختګ نه دی شوی دونه موږ مسلکي کسان نه لرو دونه خلک آگاهي نه لري او په هغه دونه په لوړ کچه نشته په افغانستان کې نو دوی ته نه دي په کار چې دغه کار وکړي اول چې دوی بیا پوهېږي چې د دې یو انجام ډېر زیات نتیجه ډېره خرابه ده چې فامیلونه ډېر غیرتي مسله ده په افغانستان کې دا شیان چې د یو فامیل عکسونه په سوشل میډیا کې اپلوډ شي یا هم وایرل شي نو بیا هم په انجونو باندې کوي یا په انجونو باندې دستګیری کوي یا په هغوی باندې ټلیفون استعمالول د انټرنیټ استعمالول یا کمپیوټر استعمالول یا بیرون ته تګ راتګ دا پرې بندی یا ته دوی په دې هدو پورې رسېږي چې خدای نخواسته د هغوی د ځان وژنه کوي یا هم د کور د کورنۍ د خوانه بدون فشار راځي چې هغوی ځان وژنه کوي یا هم په زور یې واده کوي نو دغه مسایل د دې نتیجه ده چې کله یو جنۍ په سوشل میډیا کې یوازې اپلوډ کیږي وایرل کیږي که هغه وغواړي که ونه غواړي نو دا مسایل ورته راپیدا کیږي په افغانستان کې یعنې موږ دې ته لاسرسی نه لرو چې یو منبع ته یو مرجع ته موږ مراجعه وکړو هغه عکسونه بېرته د سوشل میډیا نه ډیلیټ کړو یا هم مخه ونیول شي یعنې افغانستان خلک دونه په خاص په دې شیانو نه پوهېږي نو زما په نظر دا همدغه حل لارې همدا ده چې د دغې کارونو څخه دوی جلوګیري وکړي چې چېرته موږ دې شیانو ته لاسرسی یعنې داسې یو سیستم ته لاسرسی نه لرو چې د دې مخه ونیول شي نو موږ کولی شو چې خپل د دې کارونو یا دغه حرکت چې موږ غواړو چې په سوشل میډیا کې عکس ورکړو یا هم د لاس یا د خپې یا په ستوري کې ولګو نو دغه شیان نه که موږ جلوګیري وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه رسېږي چې موبایل موږ نه واخلي یا هم انټرنیټ په موږ باندې بندي زیاتره کورنۍ بدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو کېږي یا هم خپل عکسونه په سټېټس کې ولګوي بدون د دې نه نه غواړي چې موبایل په نجلۍ استعمال کړي یا هم سوشل میډیا کې اوسېږي یا هم انټرنیټ استعمال کړي نو هغوی اصلا هم دوی سختګیري کوي نو که چېرته بیا داسې یو مسله رامنځته شي زیاتره کورنۍ ما خپله لیدلی په همدغه یو مثال وکړي موبایل د په لاس کې ده کېدی شي چې عکسونه دغه اوسي سوشل میډیا کې دغه یو خبره حتمند کېږي خصوصا چې د ښاره وتلي سیمو ته موږ ځو هغوی داسې فکر کوي چې د موبایل یعنې کنکشن سوشل میډیا سره ده چې همدا موبایل د چا په لاس کې وګوري وایي الله زما عکس په سوشل میډیا کې وځي حالان چې هغه نه پوهېږي چې عکسونه اپلوډ کول غواړي هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا میډیا ته دي نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته یعنې عامه پوهاوی دونه لوړ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهېږي چې څه رقم یو عکس اپلوډ کېږي هغه څه رقم ویډیو کېږي نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چېرته موږ خپله جلوګیري وکړو عکسونه ورنه کړو دوستانو سره ډېر عکسونه ونه باسو پوهېږو چې دغه دوست باوري نه ده نو ضرورت نه پیدا کېږي چې موږ هغوی سره عکس وباسو نو په راتلونکي کې به د دغه کارونو موږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره
شبان ځانی کتره ته وای لکه چې سرای جانی ولی خله چنجونی خپل د دې کار مخه ونیسی د نه چکورنی راپورته شی او د دوی مخه دب کیه بخي ونه ټلیفون واخلي خله چنجونی مخه ونیسی خو ځینی داسې کسان دي چې ډیر شوقیان دي غواړي سوشل میډیا کې اوسي یو څه نه یو څه خبره کی دې کسان ته تاسو څه وایاست ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه اوسي یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید وسی بل څه بدیل حل لار شته ده مثلا دوی د عکسونو په ځای کولای شي لیکنی وکړي
او دا د تاسو خبره صحیح ده دقیق ده دوی کولای شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي مثلا ډېر نجونې څنګه چې معلومه ده د لکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوقیانې دي خو دوی کولای شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي اوس خو که تاسو وینې په ډېر ځای کې توکي هم پسې جوړ کړي وایي چې که دا خارجي نجونې نه وای د موږ افغانه نجونو به پروفایل څه شی ښودلو نو دغه د لامل دی چې موږ کولی شو یعنې هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي خلک کاروي زموږ خپل شخص نه دي د هغو عکسو سره دی کولی شي خپلې لیکنې وکاروي هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپره کړي هغه خپره کړي نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو ټولنه په نظر کې ونیسو دین په نظر کې ونیسو یعنې موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ د پاره ښه دی زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري دین مو نه لري یعنې هر څه موږ باید خپله فکر وکړو
مننه بس صاحب که تاسو راته وایس دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خبره کړی دي د طالبانو حکومت بل د څه کومه حلار لري د معلومات خو خبر شوی خلکو تر لاسه کړي ولکه څنګه چې تاسو مخکې وویل لکه سوشل میډیا کې د یو چا عکس خپور شي هغه بیا ریپورت کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي اوس طالبان د دې لپاره داسې څه آپشن لري کنه
مثلا زه غواړم د خویندو سره یادواري کوم چې لطفا کتا چې سمارټ فون یوز کوي مدغه بیوټي اپلیکیشن نشي په دوه اعتبار مکه وي دغه ایکس اضافه اپلیکیشن شغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټیک ټاک رسمي اپلیکیشن استفاده کوي هغه مو د ډاټا خیال ساتي او کتا چې د ټیک ټاک لپاره یو وی پی ان د بینوم وی پی ان استفاده کوي یا د خاص لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بینوم اپلیکیشن یوز کوي نو دا تاسو ډاټا سره تاسو ډاټا کمپرومایز کولای شي نو دینه صرف خودداري وشي بل دا خور ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسولیت وي چې عامه پوهاوی وکړي د خپل ټولنې په مشکلاتو مطابق قوي عامه پوهاوی وشي
نه بس تاسو خود سې ټکی ته اشاره کوي چې بیوټي ما کاروي دا خوند کیږي چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دی هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلیم نو اپډ ورژنونه واخلي چې تاسو ډیټا کمپرومایز نه کی او درېمه مسله د نظام مسولیت وی چې د سایبری پیښو لپاره چې هغه څونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجوده وی یو اداره موجوده وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکاره شوی دی او فعلا لا رئیس هم نه لري او مامر او یو د درې کارمندان دي چې هغه دی بالکل جوګه نه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری پیښو ته لاس رسیدګي وکړي دا مې هغه تیرې مسلې پورې نقاط در سره غوښتل کوم تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلومات مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوب کې من یو حل موسنه لرو چې دا ډیټا دې بیرته دوباره ټیک ډاون دي شي یا د مزه دي لاړ شي نه ځکه دا په ټلیګرام ګروپونو کې خریدل شي دا په واتس اپونو کې خریدل شي دا په مختلفو ویب سایټونو کې خریدل شي یو ویب سایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوته نو طالب لیکس ډاٹ کام او هغه ډومین ډاون شو اوس ډاٹ آیو ته چینج کړ نو دو سره اصله مسله دا ده چې ډاټا موجوده ده کته په ویب سایټ ډاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ډاون کې هغه په ټلیګرام ګروپونو کې اچي شته ډاټا چې ته لیدای دي چاره نشته ده به د کارانو سره یو وخت وخت نشرول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولای شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کم شي کمې
اوس مهال ک طالبان و غوړی د افغانستان بهر ځینی کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګوندې هیوادونو ته مراجعه کوي چې په ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا لته د سی کسان شته چې وکولای شي د دوی سره مرسته وکړي او دغه ډیټا په ساتلو کې دی بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړي
دغه مسله د تاسو پښتنه خپل پښتنه کې جواب شول دا کار کېدل شي د بهرانيانو په مرسته او شي خو به د پاغو اعتماد نشي کېدل دا بالکل نېشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې تخپلې حساس ډیټا ته ګونډه راوړي وځري دا معنا دا چې زه یو خزانه لرم او زه ګونډه راوړم ورته وترم او زه خپل خوبونه کوم نو هغه ګونډه یو ورځ براته وګوري دوه ورځې په دریم ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنه جواب مو پښتنه کړي منګه په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته د څه حلار ویني
حلار خو د څه ده چې چتر مهم ده د نظام ساختار مهم ده چې دا جوړ شي چې ټول افغانان په خلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسميات موجود وي د تعلیم کچه لوړ شي یا په هغه سپیډ دی روان شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو دا سي په هغه نظام په سطح حلاره کېدل شي دا واړ واړ حلاره شنن ډاټا اخکا تکا او پور تکا او د دې مخاوني سو ویب سټ ډاون شو بیرته یاب کا دا موقتی حلاره دي دا د ملت په سطح د نظام په سطح د افغانستان په درد نشي دوا کېدل تر څو چې یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل، استعدادونه راغلل، تعلیم دروازې له شوې د نجونو لپاره د هلکانو لپاره ګروت وشو. تاسې به د دې شاهدانې چې کله مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص شول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد به ول ما یادېږي موږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي استادان به شول په جلال آباد کې د خراسان په نامه پوهنتون تقریبا ټول پاکستانیان ول. خو 2018 کې یو استاد پاکستانیانو نه یوازې د شخصي پوهنتون بلکې غونډ افغانستان کې وتا یو پاکستانی استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا وه چې مونږ کپاسیټي بلډینګ وشوه، نسل وروزله شو، پخپله استادان شو. اوله کې مونږ د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد نه درلود، په اخره کې مونږ ادارې هم افغان انجینرانو چلولې. په 2021 کې استادان هم افغانان ول او سیستمونه هم افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان هم افغانان له هیواده وتلي دي، ادارې هم افغانان پوره نه دي ورته چوي چلی او امنیت وایسي.
لنډ په دو جملو کې راته جواب راکړئ، که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي، د دې احتمال شته چې د تیر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي او هغه مور سره راخکاره شي د هکران په بریدو کې؟ لنډو کې راته وایي
نه، زه دا فکر نه کوم. زه هلته هم دا تحول چراغ هغه وخت کې ډیره ډیټا ډیسټروی شوې و، تر ډیره د منځه تللې وه او هغه سینسیټیو ډیټا چې و هغه د منځه تللې و، سیستمونه ډاون شوي ول. په هغه وخت کې زه ښه مثال د ټاک سسٹم وایل شم د امنیتی ملیو سسٹم او امدارنګ سنور عایداتی سسٹمونه شو لا غ فعال ولا فعال پات شو تر اوسه پورې لکه ار ټی ډی ایم ایس دا د 10% ټیکست ټولول یو سسٹم او چاغه جریان کې او یا د مالی وزارت باندې سسٹمونه او یا اداري سسٹمونه چاغه فعال شو خو اوس د سنیم جوان د حالت کې
مننه کور ودان ژوندۍ وسیدا تاسو ټول قدر منو. وخت پای ته ورسید، تر بل پروګرام کې چاره ښه وخت.
سرتر پایا خلای خلای جنت آخانستان ده وطن سم جنت آخانستان.